چې دا جرم دی دا مکوې. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج، تکلیف او رواني جسمي صدمه ور ورسي، تر هغو پورې دا سړی د مامور د ضبط په دې وتوانېږي چې تر هغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد رنج دا ور ورسي چې تر هغو پورې دا سړی په دې باندې معترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړی هم نه وي ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم د شکنجې دی او دا په قانون کې دا اسي اعمال معنی دي.
ډیره مننه. سیره صاحب محترم، څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود اول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د ده عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی، د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهره فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مواظب کړنو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کي چې تر هغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسر سوله، دا په تاریخ کې سب سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د صلاح اخیستلو په نظام د یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل، بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی، د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعضې نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل ده چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. سیرت محترم د ورستي پښتني پتوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا محل پر څه ډول اقدامات شوی دي؟
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکل په خاطر زموږ اساس په قوانين کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوي دا غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حقته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع شوی ده شکنجه او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې او د 1955 کال کې یو درسمه ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1956 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1902 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلی ده د هغه وخت نه د اناد امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال سطح مخکې اشاره وکړله او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده.
ډېره مننه.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ژوند با شیبو کی
جوړون کای محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د چلی له نوم سره به آشنا یاست. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي. ځینې چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو نوم بولي او ځینې ژمی په څو برخو ویشي چې همدغو برخو ته یې د سپینې او تورې چلی نوم ورکړی. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چلی په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده. درنو اوریدونکو، چلا یا چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي. د بلخ پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نومونه ایښودل شوي او د همدغو نومونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کېږي.
چلا د فارسي فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوې ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو او پایله هم د یلدا شپې څخه کېږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولېږي او تازه میوه او اندوانه او نور شیان خوري علت هم داده خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وای چې کله اندوانه وخوري یا میوه وخوري او په وړ کې بیا نتیجه کیږي. بل په پښتو کې مونږه سپینه سلا وایو. سپینه سلا په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډېر واوري وريږي یا اوبه نور شیان یخ نیسي یا پرخه کله چې د شپې خانه وري او سهار چې ټول ځایونه سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه سلا.
د اغلی پټمن په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څېلې ځانګړي برخې مشهوري دي.
څېلې په دوه برخو ویشلې ده. خرګو چې یو غټه څېلې ده بل وړه څېلې. غټه څېلې مغ دی اول دی جدینې پایل کیږي تر لسم دی دالوي پورې او وړه څېلې دی لسم دی دالو نه تر اخر دی دالوي پورې ده. په غټه څېلې کې یخنی او یعنی هوا ډیره سړه ده او یخ دی. په دې څېلې کې خلک تاوده خواړه خوري لاندې کوي او غوړ شیان ډیر خوري او په دې خاطر چې هوا یخ ده او سړه ده ډیر لپاره.
نوموړي زیاتوي چې په یو شمیر نورو سیمو کې سپینې څېلې ته سپیره یا لویه څېله او تورې څېلې ته غوړه یا کوچنۍ څېله هم وایي، خو تر ټولو مشهور نومونه یې سپینه څېله او تور څېله دي. څېله څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ناصر خان یې پاړه راته وایي.
بعض خلک ورته تور څېله او سره څېله وایي. زه چې د هلمند یم، د هلمند خلک ورته تور څېله او سره څېله وایي. بعض خلک ورته لویه څېله او وړه څېله وایي. دا څېله د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځې د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کوي چې کله مثلا کوم مشخص ستوري چې دوی ځانګړي کړي دي هغه په اسمان کې راښکاره کیږي نو څېله شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وایي تور څېله. ټول څلا په دې معنی چې ډیره سړه چلا ده. په دغه چلا کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک یې خپل کورونه به تودي. د بارانونو موسمي، د وریاو موسمي، په کلو کې معمولا د سي چلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دي. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه رابیا کاری او ټول قرار ناس یو قرار زراعت کې درې میاشتې کرا خوب دي او بیا ورپسې سړه چلا ده یا وړه چلا ده چې تور چلا وځي بیا نو سړه چلا ده. کله کله سړه چلا ده چې د وریاو په تناسب باندې د تور چلا نه وړاندې دي، خو تور چلا کې سړه ډیر زیات و سره چلا کې به سره بیا دومره زیات نه ویل لګره کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي 60 شکست. 60 شکست په دې معنی باندې چې څلويش د ماشل شپته ورځې کې د نور د سړو شکست دی. نور ورځ په ورځ لمر راپورته کیږي، هغه بوټ چې مرسوي دی هغه راځوندي کیږي.
د ننګرهار پوهنتون د خوونی او روزنی د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقی وایي چې سپینه څېله کې واوره کیږي او یا هم د ډیر یخ لوجه او به یخ کیږي او د ځمکه سر سپین وي. نو موړه د یو شمیر دودونو او باورونو پاړه وای.
یو باور دا دی چې کله سپینه چلا رابرتی رشی یا رخکاره شی راشی نو پدې کې معمولا دا یو باور دا چې زړې خزی او یادم شان خزی چې دی دا ماشومان پټ ساتي ترڅو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه چلې ونه وهی. نو کله چې سپینه چلا رابرتی رشی اول خبره دا چې دا ماشومان او زړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زړه چې سپینه چلا د دوی پاندو وای د دوی په باور سپینه چلی وای نو بیا دوی ور سره داسي چلند کوي.